افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او د ازادي میلمه خو پیل دې سات په خبرونو کو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کې ایران معترضین اعدام کړل جدي اقدامات سره به مخ شي. هغه پرون سه‌شنبه د سی بی اس خبری شبکه د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ایران حکومت نن چهارشنبه یو شمېر معترضین اعدام کړي وویل، تر اوسه مو د اعدام څه نه دي اورېدلي، خو که ایران دا کار وکړي له جدي اقداماتو سره به مخ شي. بل پلو د ایران حکومت امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په دې هېواد کې د بې ګناه کسان د وژلو مسؤول ګڼلی دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایروانی په یوه لیک کې چې د دې سازمان مشر انتونی ګوتیرش ته استولی، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د اسرائیل حکومت په ایران کې وروستیو مظاهرو کې په لاس لرلو او د دوی په ټکو د بې ګناه کسانو په وژلو تورن کړی دی. نږدې دوه اونۍ کېږي چې په ایران کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایراني ریال د ښکته کېدو پر ضد مظاهرې پیل شوې، چې په ترڅ کې د زرګونو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو او په زرګونو نورو د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دا مهال د پوهنې وزارت تر چتر لاندې په هېواد کې شاوخوا 1000 دیني مدرسې فعالې دي. د هغه په وینا نږدې 2.5 میلیون زده کوونکي په دغو مدرسو کې پر دیني زده کړو بوخت دي. ښاغلی مجاهد د کندهار ولایت په یوې جهادي مدرسه کې د وینا په مهال وویل چې طالبانو دیني او جهادي مدرسو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. د طالبانو ویان همدارنګه ادعا وکړه چې عصري علومو ته هم پام شوی او وویل چې 12 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې د عصري علومو په زده کړو بوخت دي. مجاهد زیاته کړه چې ښوونیز نصاب هم اصلاح شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې شپږمو ټولګیو پورته نجونې او ښځې منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو ډلو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دیني مدرسو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دغو مدرسو کې زده کوونکي د افراطیت لور ته هڅول کېږي. د تایلند په شمال ختیځ کې لږ تر لږه 22 کسان هغه مهال ووژل شول چې یو ساختماني جرثقیل د مسافر وړونکي اورګاډي پر سر راولوېد. په دې پېښه کې شاوخوا 70 نور کسان ټپیان شول. د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور له مخې دا پېښه نن سهار د ناخون راچسما ولایت په سیکو ولسوالۍ کې چې د بانکوک څخه شاوخوا 230 کیلومتره شمال ختیځ ته پرته ده رامنځته شوه. د ځایي رسنیو د وینا له مخې هغه جرثقیل چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو لپاره کارول کېده پر اورګاډي د تېرېدو په مهال راولوېد، چې له امله یې 2 واګونونه له پټلۍ څخه ووتل. د ټایلند دولتي اورګاډي شرکت اعلان کړی چې د پیښې په مهال 195 کسان په اورګاډي کې سپاره وو او چارواکو د دې پیښې د علت په اړه څېړنې پیل کړې دي. او د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره لوبډله نن په یوه تمریناتي لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ کېږي. ټاکل شوې وه دا لوبه نن په 12 بجو د نامیبیا په پلازمېنه وینهو کې پیل شي. دا لوبه د 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي په ترڅ کې ترسره کیږي. تر دې مخکې افغانستان د یکشنبې په ورځ په یوه بله تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړه. ټاکل شوی د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو جام د جمعې په ورځ د زیمبابوی او نامیبیا په کوربتوب پیل شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کلی سکون کو زه پرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرک واس مې ما ته ول سم ټولګي جغرافي مزمن ډیر لسم لوستا کله چې تاسو ټول قدر منو کلی سکون کی بار تر او جوړ صحت مند او سیر او د صحت چا مې بون پتن نه قدر منو سکون کو مکل دین چې زستا ستنن مزین ول لوست بل کم نه تاسو ټول خو زده کون کو سه هل لرم چې تاسو ټول په لغ پر ځنو سره د ول سم ټولګي جغرافي مزمن کتاب کتاب چا کول منو ولري تر سو کول سی تن مسی دلوست مهم نکات په خپل کتاب شو کې نظر سره نوٹ کړئ. او پراتونکو وختونه کې نه یوازې د چې تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړئ. قدر منو خوش زده کن که واسه هم دخبال نوی لوست پر لور پنجره گرزو زمرا استاسو دنن وزی نوی لوست چیری دیر لسم لوست دی یعنی زمرا استاسو دنن وزی پا دیر لسم لوست که در سیاه دب چیدی یعنی حقا موضوع کنی چی ننوز به مرابطاسو در بحث لند ولی رو عبارت دیله نمره انرژی او بناری که ده حقی اهمیت ویم دی انرژی دوبلن ده حقا دمی مهم موضوع کنی دی چی ننوز به مرابطاسو بلوست که ولو او پا حق لبایی پا بش پر داو سر مند مات ترلاسو کرو نوستاسو در چولو قدر منو گل دلسته پای پر رسره ملتیا وکری او یو سزده کری خوش آقل علیز دکن که واس هم دخبل نوی لست پر لور پندی را کرزو زمان استاسو در نوزی پا نوی لست که لمرنه موضوع چی ده انرژی او پنری که ده حقی ده اهمیت عرول ده لمره با مجاو تاسو ده انرژی ده تاری پسرش نسو و رست با ده انرژی اهمیت پنری که و پیشنو د انرژي اهمیت په خپل پنړی کې څه دی او څه ته ویل کیږي نومره موږ تاسو انرژي تعریف وو انرژي موږ ویل سو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو ورته ولري انرژي بدل کیږي یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داس ویل سو چې د کار کولو توان ته انرژي ویل کیږي یعنی هغه توان طاقت او ته موږ تاسو انرژي ویل سو کوم چې موږ تاسو یو کار سره رسول سوړبنی موږ ویل سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغه انرژي په واسطه سره انسان خپل ورزنیست کارونه سرته رسي هغه که چیرې انسان واوسېږي یا هم ماشین واوسېږي دواړه انرژي ته ضرورت لري وروسته د هغې انرژي په موږ سره کولی سي چې یو کار سرته ورسوي همدارنګه د انسان وجود د لکه څرنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد په کې شته دی چې ورزنیز اصطلاح کې انرژي ډېره کارول کیږي او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي همدارنګه موږ تاسو ویلی سو انرژي په حقیقت کې خوځښت غورزه او غورزنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګرۍ صنایعو او ترانسپورټ او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچه سره سرته رسول کیږي یعنی موږ تاسو کچیری اڅو تکری سرته رسو لسی هم سرای کارونه سرته رسو ترانسپورت چی کارونه سرته رسو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سرته رسو ټولنیز کارونه سرته رسو کلتوري کارونه سرته هر ډول فعالیت چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سرته رسو دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موجه سره سرته رسول شو کچیری موږ تاسو انرژي ونه لرو د کار کولو توان ونه لرو موږ تاسو نس کولای چې خپل ورځنی فعالیت سرته ورسو نو موږ ویلای شو چې دغه انرژي که څه هم ستاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړی ده نو د بلې پلوه څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډېرو پخوا راهیسې څخه انرژي پېژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه یې ډول ډول استفاده کولو کې یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستی دی د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستی دی چې دغه فعالیتونو کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرېښودو څخه وروسته صنایعو بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونو په برخه سو نو په ځکه هم په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پراختیا وموندله چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستله او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړله چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نیوکتو انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړله چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومونده چې د کار د فابریکو او د کارځایونو جوړېدلو په پرمختګ کې یې ژوره اغېزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بېلابېلو ډولونو څخه د اقتصاد په بېلابېلو برخو کې استفاده وکړله چې په بېلابېلو کارونو کې په بېلابېلو ځایونو کې د مختلف ډولو انرژیو څخه استفاده کول نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بیلابیلې سرچینې چې دي په خپله د ډبرو سکرو څخه عبارت دي د نفت ګاز او اوبه چې د دغه په هکله به موږ او تاسو نور معلومات هم په راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو انرژي وپېژندله او د هغې اهمیت مو په نړۍ کې وپېژندې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا سو دا چې مور او تاسو انرژي و پیژندل، مور او تاسو ولوستلای چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي. یا هم په بل وینا سره مور او تاسو داسې ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کیږي، چې انسان خپل ورځنی ژوند د کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی سو چې په نړۍ کې بېلابېلې انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي، چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېرې بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بېلابېل ډولونه لري، له بېلابېلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کیږي. همدارنګه هستئي او حرارتي انرژي هم شته، چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په هکله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پیژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کیږي، او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کیږي؟ برېښنایي انرژي له بېلابېلو سرچینو څخه ترلاسه کیږي، چې د اوبو، باد، لمریز، هستئي او حرارتي برېښنا نو کچیر موږ او تاسو واخلو، له هرې یوې په حقله موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولی شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا، اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده، چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي، چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدیږي. او د دغه برېښنا یې هم برق چې دي، زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجود دي، چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ او تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپل مهم ټکي چې دي یې هم مهم رول چې لوبولې دي. هغه دا دي، لومړنی چې دي په خپل د سیند د اوبو زیاتوالی دي. که چیرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسیږي او دایمي واوسیږي، جاري واوسیږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د پرزوڼوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلوري کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنی د سیندونو دغه کوم تګلوري یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسیږي. په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دی کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې، همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ تاسو ورځنی ټول کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي، چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټول کارونه د دې په واسطه سره سرته رسوو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ تاسو د ژوند یو مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېر کې، چې زموږ تاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پیژنو، چې بادي برېښنا څه ته ویل کېږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو، نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي، چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره ګړندې لاره ده، چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایل نه چې دي ډیر اندازه ډیر کار وکوي. او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولی شو چې د باد له انرژي څخه ده. او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا، بادي برېښنا لاسته راوړل کیږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي، چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کیږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوو کول مریض انرژي یا هم د لمر انرژي مرتاسو بلو، چې په انګلیش کې مرتاسو سولر انرژي ورته وایي، چې دا یو عام اصطلاح ده. او دغه د لمر انرژي چې ده، یو لوی منبع چې ده، په خپل د لمر وړانګې دي چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته رسیږي. او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکي انرژي رامنځته کوي، چې د سپو په بڼه سره لېږدول کیږي او رڼا او تودوخه تولیدوي، چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای سي د دې سرچینې زیرمه کیږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کمه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي او له بلې خوا څخه لمریز سولرنه لږ برېښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده. ځکه کله کوم مخکې چې لمر واوسیږي، یعنې دغه کوم شمسي یعنی چې دي مراد تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنې د شمسي چې د پخوه دغه کومه بیټرۍ چې دی د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه مراد تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو بله چې دا په خپله هستهیي برېښنا ده، هستهیي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنی اتومونو کې موجوده ده، چې دغه هستهیي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي. او دغه هستهیي انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنی هستهیي وړانګو څخه دی، چې دغه هستهیي وړانګې ازادېدل دي چې دغه خطر رامنځته کوي. نو دغه توکي کیدای شي چې په هوا، اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب یې ګرځي. چې دغه هستهیي انرژي کښته چې دا ده د لږ سون توکو په سوځېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هسته انرژي سون توکي د ډبرو، سکارو، نفتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتومي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي، چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالاتو لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې او روسیه په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتومي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی سو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نیپتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی. او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي، چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کیږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کیږي، چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړئ، او دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل و احترامات مقبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زبر شنا غفاری وزر به هم تاسو ټول ته شرف واس پم د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات رو او جوړو صحت مند او سی ریو د سی حچم بم پتنوی درنو سکون کو د چیز مرو تاسو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستین. نو هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو به د تیر رزل استونه ل خپل زنون سره په پرا او کامل ډول سره تکرار کړی او سی ریو سم معلومات مو ترلاسه کړی. قدر مونږ زده کوونکو از مرسته سودنن ورځي در لسم دوست درسي موضوعګان یې هم درسي اهداف چې نن ورځ به مرسته تاسو پلوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لسه پوهیږي، دویم بودایي او هندویز دینونو پیژندل، دریم د نړۍ مهمې ژبې او څلورم عربي ژبه. دا هغه څلور مهمې موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته تاسو پلوست کې ولولو او په حق لبه په پښه پړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله ما هیله ده چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو سم معلومات ترلاسه کړئ. روزه کونکو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې د نوی لوست په لومړنۍ موضوع چې د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په هکله، د نن ورځ به موږ تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونه وپیژنو او د هغوی په هکله به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کومو هیوادونو کې په زیاده کچه سره رواج دي. خو زده کوونکو د تایو چې په خپله یو چینایي ژبه کې د لارې او ترکیې معنا ورکوي، نو دغه سبک د چین د لوی پولیسو د لاوو تایو تازوو او یا هم د لاوتان پورې مربوط یا هم اړه لري. چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې ده د کانفوسیوس له اثر څخه چې په چین کې مخکې ده، نو د چین د قوم او ملیت په دغه عقیدې باندې ولاړ دي. دغه د تاتویزم دین کسان چې دي درنو زده کوونکو په خپله په 1015 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه سره رسمي شوي دي چې د هغه په نوم یې مبعاد جوړ کړی دی. نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نه و کړی، بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو، نو په 1413 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله. له دې څخه وروسته تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل سو. همدارنګه قدرمن زده کوونکو، د شینتوئزم دین په خپله شینتوئزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمېر کسان چې دي دغه دین پیروان دي. د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دي زیات شمېر کسان چې دي وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې شته، حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه یې شمېري. دغه دین چې دي د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند وکړي. یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي، نو دی غواړي چې په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسي. نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې دي زیات شمېر د شینتوئزم دین کسان ژوند کوي او همدارنګه دغه شینتوئزم دین چې دی د جاپانیانو ډیر پخوانی دین دی چې وروسته یې د کانفیوس او بودایي دینونو تر اغیزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه د ادب، اناناتو او مقدسو ځایونو زیارت او جشنونه دي. همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ آسیا کې په زیاترو هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو تاتویزم او شینتوئزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړل. بس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندویزم دینونو په هکله ده. موږ تاسو به نن ورځ په لوست کې بودایي دینونه او همچنان هندویزم دینونو په هکله معلومات لاسته راوړو. خو زده کوونکو، د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 5 پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی. نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې 10 کاله عمر یې درلودي، په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړله او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو. لکه څنګه چې دغه شخص پوهې او حقیقت ته رسېدلی و، نو د بودا عقل او پولیسو په نامه سره ونومول سو او د دغه د پولیسو په نوم ورته ورکول سو. نو موږ ویلی سو بودا کلمه چې ده په خپله د بودا کسان چې دي د بودا دین کوم پیروان چې دي، دوی دا باور لري چې انسان باید خپل نفساني تحملات، شهوات او غضب وپیژني او هغه کنټرول کړي. یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفساني تعاملات لري، شهوت لري، همدارنګه غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې. نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګه کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده، چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي. چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره سوي دي. او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي، چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل سوي دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړ شوی و، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکی ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین لسترو فرقو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه کډر مون زده کوونکو بل برخه چې د زمرستا سود نن ورځې د لوسته هغه په خپل هندوئزم دین دی نو هندوئزم دین چې په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج ترلود دی چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی دغه دین پیروان دي لکه څنګه چې نوم هندستان دی نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي د دې دین ځانګړتیاوي چې دی په خپل درنه ځکونکو د روح تنسوه دي چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپل نیکو او بد عملونو مسول دي او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب وین کړي هغه په باور کې چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي نو روح یې د شسړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته اند چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نه کار نه سرته رسوي یعنی دوی دا په دغه عقیدې لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنه ځکونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعات کړي او داسې باور لري ولری چې د هغوی پرایت سره بیا د نړۍ کې وزېږې او هوسا ژوند خوندان وسي او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نام سره او بل وشنو دی چې په خپل د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ور کړی دی او بل شیوا دی شیوا هم په خپل د موجوداتو د لمنځولو خدای په نام سره راځي چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا انم ور کړی دی چې دغه کتاب د هند اریانو لپاره یو لاسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دي او د هند دی په خوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب خپل له میلاد څخه اوه پیړی مخکې په هندستان کې رامنځته شو دي نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ او تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل هم درنګ درنو ځکه کو د لوس په بل برخه کې تاسو ټول قدر منځ د کوونکو ته په کتاب کې یو سرچ پر دې شم سپه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نشه کړی دی د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین بودایزم دین تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د پیسدي شمیر در کړی چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرب دي او څومره کسان په دغه دین پیروان دي چې د هغو جمهور رئیس خلک لومړنی پولیس کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.3 سلور پیسه د کسان په هندوئزم دین باندې پیروان دي او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي بنگلاديش کې بیا 2.4% دي او همدارنګه د دې ترڅنګ په بنگلاديش کې 0.6% چې دي د بودایزم دین پیروان دي همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حق له او د هیوادونو د په لویانو په حق له معلومات لاسته راوړي نو درنو ځکونکو اوس هم د لوستلو کې پرهیته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو د نړۍ مهمې ژبې په حق له معلومات لاسته راوړو درنو ځکونکو لمړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کیږي ژبه په خپل د پهول او په هغول وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولای شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو د ژبه په وسیله یا هم موږ باید شو ژبه د صوتي سمبولونو د قراردي کسبیدونکو سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي د دې ترڅنګ د مرونو غلري ځکونکو ژبه په خپل د پوهي د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبه په وسیله سره یو بل ته انتقال وو او خپل مفهوم باندې نور کسان په وو نو موږ ویل سو دنیا هغه ژبه چې مختلفی ریښې لري نو د ژبو کورنۍ په نوم سره یادې شي د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دی په څو مهمو برخو باندې ویشل شوی دی چې د غوړو جملو څخه په خپل د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره د چې د غوړو جملو څخه لمړنۍ په خپل د اندوا اروپאי ژبي دي چې د اندوا دغه ژبو د ډولو ډېر پراخه ډله ده چې د اندوا اروپאי په بیلابیلو څنګه لکه لایتین بلانټک او همدارنګه سلاویک او جرمنیک همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوی دی په بل بی برخه کې په خپل نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه په خپل دوی ژبه پکې شامل دي چې د هغو جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چادا په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده په خپل همي او سامي ژبه دي چې سامي ژبه په خپل عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت لیبیا الجزیره مالی او په مرکش کې مرواجه شبول جملو څخه شمیر کې چې زیات شمیر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. همدارنګه همي ژبه ده په حبشه او الجزیره یا هم نایجر او سنگال او په یو برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې ترڅنګ ترکی ژبه دي چې په ترکیه کې ترکمنستان ازبکستان قزاقستان قرغستان چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. منګولیایي ژبې دي چې منګولیایي په خپله منګولیا کې مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې وبنې کوي. د توکوس ژبه ده چې په خپله د سایبریا په شمال کې په تیر بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مرواجه ده یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې ترڅنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي چې د جاپان په ټاپوګان کې او یا هم په کوریا په ټاپوګان کې خلک وربانې خبرې کوي. د دې ترڅنګ کډر مونږ ځکون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې دا عربي ژبه په خپل یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرې کیږي چې دا خبره سرګند ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپل د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولای شو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریکو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خبرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټول نړۍ کې خبره سوی ده یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرې کیږي کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امله څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویل سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوی ده خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو له همدې امله څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعدې زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي نو قاعده او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او به کولای شي چې دغه ژبه په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده عربي ژبه باندې خبرې کوي. 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو ځکونکو د لوس په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټول کډرمن ځکونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي. دوم بودایي دین تشریح کړي. دریم ژبه تعریف کړي. نور نو کډرمن ځکونکو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې راځي. ښه وخت لا پامان.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمړنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لسته خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کوم کارونو مصروف ده؟ لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ ملما پروګرام کې درې همدا پښتنې کوو د دوی نه به واورو او همدارنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه پړه به هم له فرزانه وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي مننه لدی چې وخت پرې خو د چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې راته ډیر وایې چې مدل تک سم یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کې لیکل زده کړې دي د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایي چې چا خوانځي ته وړې وي شوق د لز دکړو سره څنګه وو یو بل چې ما ساسه په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دول سکالا مکتب په ډیر کم وخت کې والی دی د دې شوق علاقه په نوم راتوایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره واوریم. دا چې لومړنی زده کړې مې څنګه پیل کړې دا یو ډېر جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم، مشرم په ټولو کې لما څخه لویا نورونه خویندې نه و، نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و. یعنی بخی او جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر و، بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د 4 or 5 کلو به وم او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو، نو یوه ورځ بیرون ووتلم. خو طبعا وړو ماشومانو سره مستطری کوله، دلته په ساتریو په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، نو بخی دی پولی په سر باندې او کتاب یې ښیره اوبه روانې دي، بیالوه او د دې بیالې د پولی په سر باندې او کتاب یې ښیوه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه کړه، دا کتاب دې له کومه کړی، وایم نه پوهېږم، د پولو په سر پروت مو راواخسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړه. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي، بیا دا چې کور ته مو د کاکا زوی راغی کنه وړکی وغه، هغه ویل چې دې ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس ما کتاب بیرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځکه دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیما زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې، په هماغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنی سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه، او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم زه دا کتاب ښه زده کړم، او زه لوستل ولیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. وروسته به زه مسجد ته تللم، مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله، بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلې وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه په اول صنف کې نه کینم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کینم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته وایم، زده مینه ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنی په خپل په میز په سر باندې پروت و یو کتاب، نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب ویلې خی چې را درشه بچیا، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې زه دا لور به دې په دویم سم کې کښېنو، چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کښېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه، او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده،
یعنی 6 کاله مکتب مو ویلی ده.
او مننه خیر اوسې. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل، او بل دا رواج و په کلو کې ویلې به چې مثلا ته 4 or 5 مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل زده کړو خدای دی و پیژندل موږ زده کړو نور ته نشي کوله مکتب ته لاړ شي. نو له دې ویری نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زغوارم چې مکتب خلاص کما نه پویږم ولې تاسو یو ذهنیت را سره و چې ما باندې له مکتب باسي سبا به مل مکتب باسي کنه د ما پلار دې زده کړو ډیر لیواله و یعنی ډیر بیرته نه ویلې خو بیا به هم د ټولنې اغیز و کله به چې خپل خپلوانې خزي راغلي به ویلې چې لور مکتب څه کوي چې لې مکتب څه کوي یا بیلاری کیږي یا څنګه خو خبرې وي په وختونو کې یو ډیر زیات دی په کلو کې. نو له دې ویری نه چې څوک مل مکتب و نه باسي ما به شمه زر اما کتابونه بچی مکتب کرا کرا اگه میشه من خپل زان سرخیز دکره بیا با می پلاش دویل چاله ما تعمر وخلش زیده سم امتحان ورکوم بل سمت
دازم ریاضی ده چنگه زدکه لکه ریاضی، هندسه، مثلثات بخصوص دلور سنفونه که در دیر زیاد سخت دی او که زده ترشتیه و امزو خپله بکنی ریاضیات تنبله در مزامین دستی دی چی لکاتمن باید یک چوگ استاد ولری لرخوانه مرتبه کری او دغه نو روس تل کتمرین باندې سړی زده کولای شي بخصوص زخبل تجربه وایم چې ما ډېر په زختې زده کول ته څنګه دي تمدګی نیواله.
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ سنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی یو خدا و چې ما اول سنف امتحان ورکړ او بل په لوړ سنفونو کې مې یو دي لسم سنف امتحان ورکړ لسم سنف مې د لیاقت امتحان ورکړ ول لسم تلړم بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و چې یعنی لمانه وای په ډېر لوړه سویه امتحان اخیسته بس ما څه بچي په مخکینی سنف کې تکرار راغلی و ډېر به له هغه نه پوښتنې راوستلې یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته لسلو نمرو نه څلوېښت نمرې وې چې ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پورو پیسوره وم خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ په یولسم کې زه بېرته اول نمره شوم په دولسم کې بیا اول نمره ومه خو هغه وخت یا دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وې یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وي یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصه وه خو مقصد
بیا د خوخی کم مضمون دی و پا جلا جلا دی مکتب هم ولی خو بیا مطمئن دست شوق و دغه یو مضمون سره د چاوی سک مضمون خوخی ده
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و او قرآن کریم هم حفظ کړی و نور ډېر علاقه به مې له دې دیني مضامینو سره له دنیا سره به مې ډېر علاقه و له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و دا به مې ډېر زیات لوستله او خصوصا په دغه مسابقو کې دینی مسابقو کې مې ډېر زیات امتحان ورکاو د سیرت مسابقې شوې دي عقایدو مسابقې شوې په دوه کې مې ډېر امتحان ورکاو یو ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکاو د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګاټه چې په هغه کې بیا راته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان دي ګران ده بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و
پښتو مو یاد کړ
پښتو مضمون د شاعرانو ژوندلیکو د شیبه مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوي ان ډېر به سر خوشاله وم
پښتو مو یاد
کړ
فرزان جان پښتو مو یاد کړ چې دا پښتنه مې رنه شي د شی بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي یا دغه شوق
دا به هم درته وایم دا به ستاسو لپاره قصه وکم خو یو بل استعداد چې ما کې دا هغه دا و چې ما ډېر خسته متن لوستلای شو مثلا کله به چې ما متن لوسته ټول صف په چپ شي ټول به غوږ غوږ و او حتی یو ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنی لمخې مې کتاب روښانی کاوه نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ویلي ویلي به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګار چې اوسېږي یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به ویلي او بیا کله مې چې دولسم صف خلاص کنو د کانکور پر می راغلی کنه نو پلار ته مې ویل چې دا خو پغمان ده یو لری کلی ده هیڅ امکان نه لري چې زه پنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې ما کورسونه نه دي لوستې او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده خو راځه یو امتحان به ورکړم مقصد چانس به وازمایم چې څه شی کیږي نو همدا و چې ما د کانکور پر ما واخیستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نور چی نشته نو کانکور پر ما چې واخستل کانکور پر امتحان کې نستم خو خیر څه پوښتنه مې زده وي او څه مې نه وي زده، خصوصا په ریاضیاتو د شان باندې ډېره نه پوهېدلم، خو تور مې کړل نو او پېچتمه یې مضامینو، مثلا دینی مضامینو، ادبیاتو د موضوعاتو کې بخوم، خو څه مې حل کړل او څه مې نه وي زده کړل. دا خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول سره مخ
وي. بالکل.
خو کله چې نتیجه راووتله، مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی وه او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیابه وم، چې دا نو مې ډېره زیاتره د خوشحالۍ ځای وه چې کله را باندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابی. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه وه، مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې څنګه به شي، اوس غواړي چې پانتون ووایي کنه تعجیل اخلي کنه خوشي کوي پرېږدي، یعنی دا قصې تر یوې هفتې پورې هم د تلې ورتلې کنه چې اوس سفتینه هم وکړم پانتون کې کنه. وروسته له هغې مې پلار راته ویلي چې راځه لور سفتینه هم وکړه، یو څو ورځې ورشه، بیا که چېرته نه تللې یعنی نه شوی تللی، بیا به پس له هغه نه تعجیل واخلې. وایم ښه هم داسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پانتون ته، او ډېره له لارې سره هم بلده نه یم،
ځکه
او کورم لري و او ډېر کار ته نه تللو، ډېره بلده نه وم. نو خیر پلان مې راسره لاړه، سفتینام مې وکوه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم، په دې لاره کې مې ډېره ښه بلده شوم، موټرو سره هم بلده شوم. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې، پلار مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم، زه وایي لور تکړه یې، همداسې زه او راځنه څوک دې څه کوي، ته خو نه مختاله یې قچلی، همداسې زه او راځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره. نو هماغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې، که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصه
کړم. څو ساعته لاره ستاسې کور نه تر پوهنتون پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه، یو نیم ساعت.
کرایه دی بیا څنګه کوله؟ دا مصارف دی چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کې دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي، خو د چا خبره، یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې، که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان ته راغواړې، ټکسي کې ځې
پیسې اخلي، یو دا وي چې بس کې ځې، که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم، 50 روپۍ به مې ورکولې، او دې خوا ته به هم یعنی داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې را نه شي، مصارف ډېر نه شي. نو
کلم داسې شی وو چې پیسې در سره نه وي، پوهنتون ته نه تللې، یا تللې ملګري دو هلته، لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي، یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم، دا درس وایم، دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به را سره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت، کنه دی هغه ډېر کم ماش و، ډېر کم ماش و، بې حده کم ماش و. مګر کله به ویلې چې زه وچه به وخورو خو ستا مصرف به درته درکوم، کنه داسې نه و. پلار مې نه مخته خپل کار کاوه، ښه و، ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، هماغه فیس هم ماته بس و، بیخي بس و. مګر دا واقعیت و چې پیسې به را سره ډېرې وي، ډېرې به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه به را سره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله، یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم، بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و، تلمه او راتلمه. ټول به راته حیران پاتې و، وای دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني، بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بې وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلی وم یا خو دېخوا مې ساعت تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله، که نه په ما به شپه کېدله، نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خو د ورونو په اړه درته وایه، کورنۍ کې
څه کې تېر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته.
د کورنۍ په اړه درته وایه، خویندې ورونو په اړه درته وایه، تر کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې، هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي، او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکان خو مې 15 خوراکان دي او بدبختانه وایم که څنګه خو یې خور مې هم مکتب خلاص نه ک ځکه همدا چې طالبان راغلل نو ایو خور مې په ولسم کې و څوک په لسم کې و څوک په نهم کې و څوک څلورم کې و او ایو خور مې وستریم کې دی و بل په شپږم کې ده نو دا ټول درسونه پاتې شول او یا مې ورورک ته چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټول په کور دی او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو
فرزانی که پدر رته وایس زکه چې تاسو کلیوال ژوند کارای ده خار مو هم کتلې پانتون دتللی یاست یالته مو خرین جنو سره هم ناسته ولاړه کړي بیرته په کلی کې د کور کارونه بیا دند از دا کړی د ټول کارونه یعنی یو څه چې یو انجلی یو افغان انجلی بیت ولري هغه کیفیتونه ورته وي ټول تاسو کې شته بیا په کلی کې د دغه ډول انجنونو لکه ساسي په څیر باندې په ټول کې هغه انجنونه چې زکریم کړی وي هغه د لیکې می ورتیاوی چې وی هغه موږ ټول زوی د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وی لکه کورنی غواړي چې خپل زمانه ته د سنگورګانې یا د سخزي وکړي او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده
ډیره دقیقه نه پویګم مګر دلته خلک په خو به کز دا کړو تر ځخ نه ورکوه خو اوس بیا ستا کړو ته ډیر ارزښت ورکوي یعنی مثلا کز خپل ځان پاره وایم یو وخت چې زه پانتون ته نتلم کنه خو طبعا اول کې ډیر زیات مخالفتونه و ویلی چې نه دزی بعد د خلک خبرې کوي دا د غده مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ پانتون ته لاړم یا می وظیفه واخستله یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم زه یو څوک شوم بیا ډیر زیات قدر ور شوم اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کینوي یا حتی د مشرانې خزی د توشک را ته د سپلاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته ما څنګه کینه ما سره کینه یا د تا خبرې را ته ډیر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه وی هلته زه قرات وکړم یا دین په اړه باندې وغږېږم ټول را ته ډیر زیات غوږ وي یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حده ډیر شوی دی یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا را ته راچرپی روي وایي چې استاده مو ده یا په دې واده کې کنه یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډیر ماته قدر راکوي یا هغه څه رسم رواج چې کنه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه دا وکړه نو دغه موضوعاتو کې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات
د کار په اړه مراته وایست سره دې چې د قرآن کریم تدریس کوي شاګردان لري نور په کومو برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولای شي عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غوونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کاوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروفه او نور خپل لیکنه
دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
د چا خبره ټول ورځ بیکاره نه ستایم نو ریکور کار ډیر نه کوم
اې دی خدا
خدا زه تی ناراضی یم ولې نه هو اوس پر ډیر مو ژوند ډیر بدلون کړی دا او ډیر ترې خوشاله یم
فرزنده چانه د پښتو کامن وایس په اړه ته وایې د دې کارونه څنګه دي تاسو څنګه کار کوي څنګه پښتو غوونه ثبتوي د سیستم څنګه د کلندو کې راته وایې
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندا جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کی، یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده ترڅو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی دی، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي، یعنی په هرو زر جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 3 او 3 شپږ ساعته کار ثبت شوی دی، یعنی 2 ساعته جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایچوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6900 کسان دي، چې یعنی د ټول پښتنو نمایندګۍ په اساس په 6900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلېږي.
ښه ډېر ښه. تاسو مخکې دا ونه وکړه چې غوښتل دی کابل پانتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نه توانې دي، د سه هیله مندې چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پانتون کې استاد شي، او کم کار او کم هیلې چې تل لري هغه ته ځان ورسې؟ هیله
خو خامخا ده، ځکه چې زه د ژوند تر ټولو لوی هیله وا چې زه په کابل پانتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړی ورځ کابل پونتون تلاړ مولا هغه دروازې نه چې نوی ورننه وتل مال ته په ما باندې یو ډیر کولای نرم شمال می په مخ ولګیده، او هغه راته ډیر خوسته احساس را کړ چې هغه نری شمال هغه کولی په زو زما په ټول عمر کې هم هیر نه شي. او کله چې ز بیا نوی پونتون تلاړ ما وهل ته می استادانی ولیدل چې هغه ډیر کولای لباس غوستای و، او هغه په ډیر لوړ سویه باندې تدریس کاوه، نو مال زان سره داشمنه وکول شي زه به حتمن بیرته یو ورځ پم دی پونتون کې استاد کېږم. او د همدې له امله مې له سړنه مې په واقعیت ډېر زیات درس ویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پانتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا مې مینه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پانتون مې خلاص کړ ماسترۍ ته مې امتحان ورکړ، چې لنی کمرغه به مې وکړل شوې کابل پانتون ماسترۍ ته هم بریالی شوم، او په ماسترۍ کې هم درې سمستر مو ولوستل، چې په 2 سمسترونو کې ساول نمره وم، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې را کمې شوې چې بیا بل څوک ول نمره شو.
ماسترۍ مو پونیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري خو ما خا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تری و مقامه پوری ورسېږم.
ماسترۍ مو پونیم کې پاتې ده،
هو ماستری مدري سمستر اول استل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډیره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وته ونیږي کابل پانتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم جونې چې وس زده کړنی شي کولای دی پانتون کې، هغه ستنی شي تاسو استاد شي، او افغان جونې بیرته خونځي او تلاړ شي پانتون تلاړ شي. ډیره مننه فرزانی زیار چې وخت راکړو خبرې دی وکړي را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو، هیله مندیم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیله ته ورسیږي، او نور افغان انجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډیره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپل پروګرام کې مختلف خاطرې در سره شریکې کړې، او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت. مخه
الله مو مل.
مخه
ناراضي جان انت ما، او ناراضي جان انت ما، روز یو په بستر کې لکه خوب مې د چشم Thank you.
د زفن والے ساوان شر شمس و قمر ما د زفن والے ساوان شر او سخش لو گزران دما سخش لو گزران دما گوٹیوں پر اس کر کے لگا خوب میں جو چشم دما گوٹیوں پر اس کر کے لگا خوب میں جو چشم دما او ناراضی جانم دما دل بر سال غم افروچ و مر انزور پریشان راشه دل بر سال غم افروچ و مر انزور پریشان او او نمشتارم زما او او نمشتارم زما گوٹیوں پا بس کر کے لگا خوب میں دے چشمان زما گوٹیوں پا بس کر کے لگا خوب میں دے چشمان زما او او نرم کی جانم زما جانم سے ماں ہاں ہاں جانم سے ماں روچیوں پر بستر کے